السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو په دې لومړی نیم مازیګرانی نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون مشر ټینګار کوي چې د جمهوریت ریاست له فرمان سره سم دی له زندانونو څخه د بندیانو د ازادېدو پروسه په شفاف توګه ترسره سي. نور مسایل هم څېړو خو اوس له نوریاس نوري نه خبرونه اوري.
سرکم په موکرې د مهمو خبرونو سرخطونو ته د بدخشان چارواکي وایي د هغو ویشتو افغان پولیسو څخه چې د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي و درویشتنه بیرته خوشې شوي دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه اته پولیس ووژل شول. په اوکراین کې نن د جمهوري ریاست انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې روسي پلاوی بیلتون پال چې د ختیځ پر ډېرو سیمو کنټرول لري د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي. د بدخشان چارواکي وایي د هغو ویشتو افغان پولیسو څخه چې د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي و درویشتنه بیرته خوشې شوي دي. د بدخشان د ولي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل د دغې ولسوالۍ د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب دغه درویشتنه بیرته خوشې شوي دي. ښاغلي فروتن زیاته کړه چې څلور تنه نور پولیس په نامعلوم علت تر اوسه نه دي خوشې شوي. تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ حمله وکړه. ولسوالۍ ونیوله او ویشت پولیس له ځان سره یوړل. د یمګان ولسوالۍ وروسته د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته ونیول شوه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د کندهار د اتمی حوزې عامر نن په یوې انتحاري حمله کې ټپي شو. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا څلور بجې د کندهار ښار په نهمه ناحیه د ډبرو پله په سیمه کې د قمندان عبدالودود سرحدي ځواکونو پر موټر چې د اتمی امنیتي حوزې عامر د انتحاري حمله وشوه. په دغه حمله کې یوازې خپل قمندان ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو د شکایتونو د څېړنې علني غونډې پیل کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو غونډو کې به 2500 شکایتونه وڅېړل شي.
په مجموعي ډول 1460 شکایتونه د ولایتي شوراګانو د لومړنیو پایلو په ارتباط مو ترلاسه کړي. 1200 نور شکایتونه د استیناف قضایاو په شمول لا پخوا څخه موجود و چې په عمومي ډول به موږ 2000 شکایتونو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی محسنی وایي دغه شکایتونه له بېلو ولسوالیو څخه د تقلب په اړه کمیسیون ته رسېدلي دي. د هغه په وینا دغه شکایتونه به په دریو مرحلو کې وڅېړل شي چې د ولایتي شوراګانو پر وروستیو نتایجو به اغېز وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي له هندي کنسرسیوم کمپنۍ سره د حاجیګک د اوسپنې کان په اړه خبرې دوهم پړاو ته رسېدلې دي. د دې وزارت ویاند رفیع صدیقي ازادي راډیو ته وویل
تیم تکنیکی و مسلکی ما مواد قرارداد آماده کردن. این مواد قرارداد به تایید کمیسیون محترم وزرایی که پیرامون وزارت معدن پترولیم مسئولیت دارند.
خغلی صدیقی وایي کله چې د حاجیګک کان مسلکي او تخنیکی غړي د قرارداد مواد برابر کړي وزیرانو شورا له تایید وروسته به د پانګې اندازه او نور مهم جزئیات خبر شي. د خغلی صدیقی په خبره ویل کیږي د هند کنسرسیوم کمپنۍ د ناامنۍ له امله هغه راپورونه چې ویل کیږي د هند کنسرسیوم کمپنۍ د ناامنۍ له امله دغه پروژې بیرته ټکړي یوازې شایعه وبلله. د هند کنسرسیوم کمپنۍ د شپږو لویو کمپنیو مجموعه ده چې د حاجیګک پر کان پانګونه کوي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه اته پولیس ووژل شول. چارواکو ویل دا پېښه نن د بلوچستان ایالت په خوزدار سیمه کې رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بلوچستان ایالت له 2004 میلادي کال راهیسې د تونرو اسلامي ډلو او بلوچ بدلونپالو وسلوالو د شخړو شاهد دی. د کلونو شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي او په سلګونو زره کسان هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. په اوکراین کې نن د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې روسي پلاوی بیلتون پالی چې د ختیځ پر ډېرو سیمو کنټرول لري د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د رایو په ځینو مرکزونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي، خو په ختیځ سیمو کې د رایو ورکولو ډېر مرکزونه بند دي. په دونیتس کې بیلتون پالو په ښکاره د رایو صندوقونه مات کړل. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې نن له غرمې مخکې د خلکو ګډون په سلو کې ولسو. د اوکراین سرپرست صدر اعظم ارسن یاتسونوک وویل دغه انتخابات به په ختیځ کې د ثبات ټینګېدو لپاره لومړنی ګام وي. یاتسونوک په کیف کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رایې له کارولو وروسته خبرلانو ته وویل
اوکراینسی ویبورلی سویه پراو
اوکراینیانو د خپل مشرانو د غوړه کولو لپاره خپل حق ګټلای دی. دغه انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د روسیا او د هغو تروریستانو چې روسیې مالی مرسته کوي ټول هڅې به ناکامه شي. اوکراین به یو مشروع ولسمشر غوره کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اوکراین له نوې ادارې سره به کار کوي. کیف موسکو د بیلتون پالو په ملاتړ تورنوي. د اوکراین د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې اتلس تنو ځانونه کاندید کړي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خو د یو بل خبر له مخې د اوکراین په ختیځ کې یو ایټالوي فوټو ژورنالیست وژل شوی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویل اندری روچیلی به د شنبې په ورځ په سلوویانسک ښار کې چې روسي پلوي ځواکونه د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي وژل شوی وي. په عین حال کې هغه دوه روسي خبریالان چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت پلوي ځواکونو لخوا نیول شوي وو خوشې شوي دي. د خبریالان د مې په 13مه په کراماتورسک ښار کې د ځواکونو نیولې وو. ټاکل شوی ده چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف نن په داسې حال کې له کریمیا څخه دوه ورځنۍ کتنه پیل کړي چې په اوکراین کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. میدویدف به نن په سیوستاپول ښار کې د مهاجرت دفترونو ته چې د سیمې اوسیدونکو ته روسي پاسپورټونه توزیع کوي ورشي. دا به کریمیا ته د مارچ له میاشتې راهیسې چې د اوکراین دا ټاپو وزمه روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه د میدویدف دوهم سفر وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې میاشتې په پیل کې په سیمه کې د بری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کړی و. او د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس له لویدیځې غاړې څخه د کتنې په مهال د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکېچ د ده په وینا ورځ تر بلې د نه منلو دی د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس نن په بیت لحم کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او د سولې د ټینګېدو لپاره د دو دولتونو د جوړېدو د حل لارې پر بنسټ د هڅو او نوښتونو د ګړندي کېدو پر التیا ټینګار وکړ. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته وژاست. پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون رئیس ټینګار کوي چې د بندیانو د ازادي دو پروسه دی په شفافه توګه تر سره سي. خوشی سي بندیان وي
خلی هم ګندلی چې په اساس ورقه نه جګنه آیات ورزنه کول چې ورجم شي پټي.
په کابل کې د دولو سوالیتونو ترمنځ د کرکټ 500 اواره ټورنمنت پیل شو.
د لوبو مخه هدف د افغانستان یو شمیر ملي لوبډلو او لسکنون ای لوبډل لپاره د لوبغاړو پام کې نیول.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د لومړي دور انتخاباتو تخنیکی او نور تیروتنې تکرار نه کړي. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو او د زلمی رسول کمپاینرانو د ډاکټر اشرف غنی احمد ځینې ملاتړ اعلان کړ. په اوکراین کې د نننیو انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. نور مسایل هم څېړو. پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون رئیس ټینګار کوي چې د جمهوریت ریاست د شپاړسمې غنی فرمان سره سم دی له زندانونو څخه د بندیانو د ازادي دو پروسه په شفافه توګه تر سره سي. د دې کمیسیون رئیس نن د ترخیب له محبت څخه د 244 بندیانو د خوشی کېدو په مراسم کې ویل چې قانون باید پر ټولو زندانیانو یو شان تطبیق سي. نور حل د یوسف خان زدران پر پټ کې
په ټاکلي وخت د جمهوریت ریاست د فرمانونو نه تطبیق او په عادلانه توګه د بندیانو په نه خوشی کېدو له انتقادونو وروسته د اساسي قانون په تطبیق د څار کمیسیون مشر ټینګار کوي چې د زندانیانو د خوشکېدو په اړه د جمهوریت ریاست شپاړسمه غنه فرمان باید په ټولو زندانیانو یو شان تطبیق شي. د دې کمیسیون رئیس ګلرحمن قاضي د یک شنبه په ورځ په کابل کې د څرخی پله له زندانه د یو شمیر بندیانو د خوشکېدو په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وویل چې د بندیانو د خوشکېدو په اړه د ولسمشر کرزي فرمان باید په عادلانه توګه تطبیق شي.
زمون کوخه خدا ده چې دا پروسه په ډیر شفاف او فوق العاده صادقانه ډول ختم شي او باید کوخه خوشی چې له ټولو زندانیانو سره یو شان چلند وشي او خدای دې نه کړی چې دا سی وشي چې یو ته قانون مراعات او د بل لپاره اصلن هیڅ قانون هم تطبیق نشي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ثور اتمې نیټې یعنی د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په مناسبت یو فرمان صادر کړ چې له مخې د هیواد له بیلابیلو زندانونو نه یو شمیر بندیان آزاد او د یو شمیر نورو د بند موده کمه شوه. د زندانیانو د خوشکېدو د لړۍ په دوام کې د یک شنبه پورس په دریمه دوره کې د کابل له څرخی پله له زندانه 244 کسان آزاد شول. د څرخی پله له زندانه خوشی شو یو شمیر زندانیانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې له قضایي او امنیتي بنسټونو نه شکایت کوو چې دوسیه په خپل وخت نه چیړي، د تحقیق پروسه شفافه نه ده او په زندانونو کې ستونزې ته پام نه کوي.
زندیدلی دی چې لس شپې شل شپې دی خوشکېتل ته پاید ته خوش شوی نه دی خو لی هم ګنډلی څوک به اساس ورق نه جګنه آیات ورزنه کول چې ورجم شي پټی
په ورته وخت کې د افغانستان د زندانونو او توقیفخانو د ریاست چارواکي په زندانونو کې شته ستونزې مني. د دې ریاست اداري مرستیال محمد قیس فصیحي وایي چې د جزایي اجراتو د نوي قانون په عملي کېدو سره به د زندانیانو ډېرې ستونزې حل شي.
ما شاهد یک قانون واحد
موږ به د جزایي اجراتو لپاره د یو واحد قانون شاهدانو چې له مخې به یې څارنوالانو قاضیانو او عامه خلکو ستونزې چې مخکې مو لرلې د جوزا له 15مې وروسته ونه لرو.
د افغانستان د زندانونو او توقیفخانو ریاست د معلوماتو له مخې تیره میاشت د دغه هیواد په زندانونو کې د 130 په شاوخوا کې بندیان وو، خو د جمهوري ریاست د وروستي فرمان له تطبیق وروسته دا شمېره 20,000 کسانو ته راټیټه شوې ده. د دې ریاست چارواکي وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستي فرمان له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې 4,000 کسان آزاد شوي او دا پروسه دوام لري.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د 12 ولایتونو ترمنځ د کرکټ د 50 اواره سیالیو ټورنمنت پیل شو. دغه ټورنمنت به 6 ورځې دوام کوي او تکړه لوبغاړي به د هیواد د کرکټ ملي لوبډلو ته غوره سي. نور حال احسان الله اشرت راکوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبغاړو د غوروي په هدف د بابای ملت جام په نامو د کرکټ 50 اوریز تورنمنت پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې تورنمنت د پیل پر مهال وویل په دې تورنمنت کې به د 12 ولایتونو ټیمونو له یو بل سره سیالي وکړي.
نن د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د بابای ملت جام تورنمنت لاندې د کرکټ 50 اوریز سیالي پیل شو چې دا د افغانستان د 12 غوره لوبډلو ترمنځ دي چې په دې کې ډېر پیاوړي لوبغاړي شته. د لوبو مخه یا هدف د افغانستان یو شمېر ملي لوبډلو او لس کلن ای لوبډلو د لوبغاړو په پام کې نیول او بیا په زون په کچه لوبغاړي خوځلېږي دغه وروسته د افغانستان ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
د ښاغلي هوتک په وینا دغه تورنمنت به 6 ورځې دوام وکړي او په پای کې به د تکړه لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته غوره شي. په همدې حال کې د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد وایي د دې تورنمنت هدف په هیواد کې د کرکټ د کیفیت لوړول دي.
د ښه بین المللي کرکټ اساس داخلي کرکټ د نومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې هڅه هم دا سیدی داخلي کرکټ کیفیت ور خوکړو. دا لوبه د اخلاقو سمبول ده. په دې هله سدا سمبول تر اخره ټورنمنت مونږ ځوانان وسات.
خغلی مراد وای دغه ټورنمنتونه د نړیوالو بریالیتوبونو اساس جوړوي. د کرکټ د چارواکو د معلوماتو لمخې وړاندې هم د اتو ولایتونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دغه ډول سیالي پر شوې وي. 6 ټیمونو د اومه درجه ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړه. د کرکټ 500 ورځ ولایتي ټورنمنت هر کال د کرکټ بورډ لخوا د افغانستان د غوره ټیمونو ترمنځ په لاره چول کیږي. د کرکټ بورډ په وینا ولایتي ټیمونه په مقدماتي سیالیو کې تر بریا وروسته دغه 500 ورځ ټورنمنت ته لاره پیدا کولی شي. احسان الله شت ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو پر همدغه صفو تر او به جوړسته د امریکا ژغښنه رادیو خبرونه پیلېږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې د لومړي دور انتخاباتو تخنیکی او مسلکي تیروتنې او نیمګړتیاوې تکرار نکړي. د ادارې په لومړي دور انتخاباتو کې درمنسته سوي ستونزو په تیر بیا د رای ورکولو د کمیشن د رای پاڼو د کمیشن په اړه یو تحلیلي راپور خپور کړ او پکې د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل سول چې د رای ورکولو د محلاتو له زیاتوالي سره د رای پاڼو د کمشت ستونزه په پام کې ونیسي. تفصیل د سفی ولاستنګزی پر پورت کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې د رای پاڼو کمښت، د صندوقونو ډکېدل او په انتخاباتي چارو کې د انتخاباتي کارکونکو مداخله هغه تخنیکی او مسلکي ستونزې بلل شوې چې د فیفا بنسټ په خپل تحلیلي راپور کې یاد کړي دي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند فهم نعیمی د یک شمې پرز د یاد ادارې لخوا جوړ شوی تحلیلي راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د دوی څېړنې ښیي چې په لومړي دور انتخاباتو کې د رای پاڼو کمښت نورې ستونزې هم جوړې کړي وي.
لومړی
غواړو همدا ارتباط وڅېړو چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې د رای پاڼو کمښت او همدغه مرکزونو ته د څارونکو نه ور پریښودل او همدارس په غیر قانوني توګه د صندوقونو ډکېدل څومره سره ارتباط لري. دویم دا چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې د رای ورکونې محلات زیات کړي. دا به هم وڅېړو چې دا خبره تر څومره د رای پاڼو له کمښت سره اړیکه لري او څومره دا ستونزه هوارولی شي. نعیمی وایي په 293 مواردو کې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې د فیفا سارون کې درای ورکونی مرکزونو ته نو پریخودل شوی او په 513 مرکزونو کې هم صندوقونه ډک شوی وو. د فیفا بنسټ هم درځوي د انتخابات خپلواک کمیسون باید په هغه سیمو کې درای ورکونی محلاتو شمیر ډیر کړي چې د خلکو نفوس پکې ډیر وي. دوی وایي د انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ باید یو ګډه کمیټه جوړ شي او درای پانو د کمښت مسأله په جدي توګه تعقیب کړي. فیفا بنسټ په داسې حال کې درای ورکونی د محلاتو د ډیرولو وړاندیز کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسون د دغه محلاتو شمیر له 9200 څخه درویش درو 314 ته زیات کړی دی. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسون د ځینو ستونزو په منلو سره وایي چې د تیر دور له انتخاباتو تجربه ترلاسه کړې او په دویم دور کې به د لومړي دور ستونزې نه تکرارېږي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې رایې پاڼې کمې شوي هلته یې محلات زیات کړي او دا ستونزه تر ډېره هواره شوې ده.
محلاتو یا د ورقو کمبود موضوع چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تاسو په جریان کې هستې په حدود د 3.5 محلات دویم دور لپاره اضافه کړو، سره له دې چې په اول دور کې هم 2 میلیونو څخه زیات وګړو اشتراک نه و کړی. د هند مدازل تدابیر موږ 45 میلیونو ته نیولي سرتا سر د افغانستان کې چې دغه ستونزه هدغه حل شوې ده. الخصوص هغه محلات یا هغه مراکزو کې چې موږ د ورقو کمبود سره مخامخ شو هلته مو محلات اضافه کړي دي.
هغه وایي د محلاتو په زیاتېدو سره د رایې پاڼو په اندازه کې ډیروالی راځي او د رایې پاڼو د کمیدو مخه نیول کیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی دور انتخابات د حمل په 14 وشول چې پکې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو برخه واخیسته، خو د رایې پاڼو کمښت هغه ستونزه و چې ډیرو څارونکو ډلو پرې انتقاد وکړ. په لومړی دور انتخاباتو کې هیڅ یو کاندید 50.1% رایې ترلاسه نه کړي او انتخابات دویم دور ته ولاړل. ټاکل شوی چې د جوزا په 24مه دغه انتخابات ترسره شي.
ننګرهار کې ځینو دینی عالمانو او د پخوانی کاندید زلمی رسول د کمپاین غړو د ولسمشرۍ له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زینه ملاتړ اعلان کړ. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
په یاد غونډه کې یو شمیر پیژندل شوو کسانو له ډاکټر اشرف غنی احمد زینه ملاتړ اعلان کړ چې په دې کې یو شمیر دینی علما هم شامل دي. د دغه علماو په استازولۍ مولوي محمد سمی موحد په خپلو خبرو کې وویل چې د اسلام نه نظر په ټاکنو کې ګډون د هر وګړي حق دی. نوموړي وویل د او ملګرو یې له ډاکټر اشرف غنی احمد زینه څخه د ملاتړ پریکړه ځکه کړې چې د هغه په موجودیت کې د اسلام او افغانستان ګټې خوندي دي. بلخوا په تیر پړاو ټاکنو کې د زلمی رسول کمپاینر او د ولسی جرګې غړي امیر خان یار وویل دا ځل د ولس په خوښه د او ملګرو یې په دویم پړاو کې له ډاکټر اشرف غنی احمد زینه ملاتړ اعلان کړ. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین سیاسي برخې سلاکار حجی الدین محمد له ګډونوالو مننه وکړه او په خبره یې هغه پروپاګاندا بې ځایه ده چې دوی په ټیم کې جهادي مشران او علما نشته.
مجاهدین او د دین خلک او نیکان خلک دا د کمپاین کې شروع پر ځان راغلي او اوس هم ډلې ډلې جوړې جوړې د علماو د نیکانو خلکو د مجاهدینو دار روان دي.
د دویم پړاو لپاره رسمي کمپاین د تیرې پنځشنبه په ورځ پیل شو او ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د جوزا په 23مه نیټه ترسره شي.
د بلخ ولایت چارواکي وایي د عامه پوهاوي د پروګرامونو په مرسته به زیات خلک وهڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د عامه پوهاوي څانګې کمشنر محمد بشیر قلندری ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې نسبت تیر ځل ټاکنو ته د اصل امنیتي تهدیدات د رایو مراکزو په وړاندې زیات شوي، خو نوموړی هیله لري چې د ټاکنو د ترسره کېدو تر ورځې د امنیتي ګواښونه صفر شي او په ټاکنو کې د خلکو ګډون پراخ وي. قلندری وویل کوم کسانو چې په تیر ځل ټاکنو کې درغلۍ او تخطی ته زمینه برابره کړې وه او دا کار یې ترسره کړی و اوس لدند ګوخه او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی هم دي.
کارمندی کې کارکردشان مشکوک بود، متهم بودن به تخلف.
په تیر ځل ټاکنو کې کوم کسانو چې درغلۍ ترسره کړې وې د کمیسیون لخوا دندو ګوخه شوې دي، عدلی او قضایي ارګانونو ته مو هم معرفي کړي ترڅو وروسته یې دوسیه وڅېړل شي او پاړه قضایي ارګانونه خپل فیصله د دوی په وړاندې ترسره کړي. په بلخ کې د خصو چارو ریاست مشر رابعه مرادی هم وایي چې د بنسټ هم خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرام د بلخ په لورو پرتو سیمو کې پیل کړی ترڅو وکولی شي د لورو پرتو سیمو ښځو ته هم دا انګیزه ورکړي چې ټاکنې څومره سرنوشت تازه دي او د دوی ګډون پکې حتمی دی. میرمن مرادی د بلخ له امنیتي ځواکونو څخه غواړي ترڅو د ټاکنو تر پایله د امنیتي ګواښونه سفر کړي.
ما در دورترین نقاط ما که خود ما کارمندای ما
زه ډاډ درکوم چې پټاکنو کې به د اصل د ښځو ګډون پراخ وي او موږ هم په دې اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی تر څو خلک د ټاکنو په ارزښت پو او پټاکنو کې د جوازا پر څلورشتمه ګډون وکړي. زه هیله لرم د خلکو ګډون په نسبت تیر سپته پراخ په داسې حال کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او هم د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست د ټاکنو په اړه هم مهاله د عامه پوهاوی پروګرامونو له پیل څخه خبر ورکوي چې د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اساس نسبت تیر ځل ته اوس مهال د رایو مرکزو په وړاندې امنیتي ګواښونه دوه برابره زیات شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوش کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسنو کې برخه واخلي چې پته یې د facebook.com/azadirradio. د خوست یو شمیر میرمنې او مدني فعالانې د راتلونکي ولسمشر څخه غواړي چې د ښځو لپاره دي د زده کړو شرایط برابر کړي او د تاوتریخوالي او زور زیاتي د هغو ډولونو پر ضد کلک مبارزه وکړي چې دا مهال په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې ترسره کیږي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د نجونو د کثیر رشتوی مسلکی انسټیټیوټ مشر محبوبه سعادت آزادی رادیو ته ویل چې خوست یو سرحدي ولایت دی او د یو شمېر ولایتونو په پرتله په کې د ښځو لپاره د زده کړو شرایط محدود دي. نو نوی ولسمشر باید په دې ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر ته پام ډیر کړي.
ترنګ چې موږ غواړو چې په انتخاباتو کې شرکت وکړو او رای واچو غواړو د راتلونکي ولسمشر لمګه مغوښتنې ولرو. خوست ولایت کې یو سرحدي ولایت دی، تعلیم تربیه کچه نسبت نور ولایتو ټیټه ده. نو غواړو چې د تعلیم او تحصیل کې دوی لپاره ځنګړي پاملرنه وشي، دوی لپاره مکتبونه ایجاد شي، دوی د خپل خویندو لپاره چې تحصیل درجه ټیټه ده هغه لپاره د لوړو تحصیلاتو زمينه سازي وشي.
په خوست کې د مدني ټولنې یو تن فعال بیا په خپلو خبرو کې ښځو ته د هغو پوره حقونو د ورکړې غوښتنه کوي کوم چې اسلامي شریعت او د افغانستان موجودو قوانینو ښځو ته په پام کې نیولې دي.
زه شکریان اگر چې ښځې په دورس کالو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو بیا هم موږ د راتلونکي رئیس جمهور څخه دایله کوو چې د ښځو ته په هر برخه کې خپل حقوق ورکړ شي. هغه که په کورونو کې بيدیاي په دفترونو کې د صحت په بخش کې وي، د زده کړو په بخش کې وي، لوړ تحصیلاتو په برخه کې فرض دي چې ښځو ته خپل حقوق ورکړل شي.
په خوست کې یوه تنه ښوونکي د نوي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ښځو ته باید په مدیریتي چارو او په لوړو حکومتي پوستونو کې د ګمارنې زمینه برابره کړي.
زه صفیم بیبی المل سي معلمه یم. دې په خاطر چې موږ تحصیل یافته خویندې لرو، د کار نه پیدا کول په وجه په کور کې ناست دي. موږ دا نه غوښتنه لرو چې خویندو حقوق په نظر کې ونیسي او خویندو ته په رسمي دفترو کې په لوړ پوستو کې دایو ګمري.
د مدني ټولنې غړي کامل اکبري وایي چې نوی ولسمشر باید په هیواد کې د امنیت تامین او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته خپل پام ډیر کړي.
راتلونکي ولسمشر نه موږ هیله لرو چې ول امنیت تامین کړي، د امنیت نه د ښځو تاوتریخوالي باید له منځه لاړ شي. نوی قانون د ښځو لپاره پلی شي او هغه چې ښځې باید لکه وهل کیږي ټکول کیږي په ساتلو باندې اړه لري، د مجرمین باید قانون ته وسپارل شي، جدي قانون پلی کړي.
د یادونه وړ ده ټاکل شوی په افغانستان کې دویم ځلې ټاکنې به د روان جوزا میاشتې په 23 نیټه ترسره شي چې د ولسمشرۍ د دوو نوماندانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله المنزبه یو تن د راتلونکو 5 قانونو لپاره د افغانستان د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په نوی دلی کې د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کوي. ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به د افغان ولسمشر حمید کرزی او نورو میلمنو ترڅنګ د هند د سیال هیواد پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. اجمل ان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هندوستان د نوی صدر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم ګډون به د دوو رقیبو اتمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ لومړی ځل وي. پاکستان او هندوستان په خپلو کې د خراب اړیکو تاریخ لري. دواړو هیوادونو د همالیا د غرنۍ سیمې کشمیر پر سر له 1947 کال راهیسې چې له برتانیا یې خپلواکي اخیستې خپلو کې درې ځلې جګړې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د پاکستان د صدر اعظم دا پریکړه چې د هند د نوي صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي د دې نښه ګڼل کېدای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا په کمیدو ده. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو خبر پاڼه وایي نواز شریف به د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ نوې دلی ته سفر وکړي او زیاتوي چې د سې شنبه په ورځ به نوموړی له نریندر مودی سره وګوري. په دې سفر کې به له نواز شریف سره په بهرنیو اړیکو کې د نوموړي سلاکار او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ملګری وي. په 2004 او 2009 میلادي کلونو کې د هندوستان له واک څخه د ګوښه کېدونکي صدر اعظم منموهن سنگ د لوړې مراسمو ته بهرني مشران نه ورغوښتل شوي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته لا پسې خراب شوې. په دې بریدونو کې پاکستانی وسلوالو د هندوستان په دغه لوی تجارتي ښار کې 168 کسان ووژل. د انتخاباتي مبارزو پر مهال نریندر مودي د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی و او دا هیواد په هندوستان کې د کیدونکو تروریستي بریدونو ملاتړ یې باله، خو په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته یې یو څه خپل دریځ نرم کړی او وسط موړي ویلي غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري. هندوستان د نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم د ګډون د پریکړې هرکلی کړی. د مودي د بهارتیا جنتا ګوند یو ویان پرکاش د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا د نو اړیکو پیل دی او یو ښه خبر دی. د نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې افغان ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کوي. ولسمشر حامد کرزی په داسې وخت کې دغه مراسمو ته ځي چې په همدې اونۍ کې په هرات کې د هندوستان پر کنسلګری وسلوالو برید وکړ. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې پر هندي اهدافو بریدونه د افغانستان له خاورې بهر په پاکستان کې د ځینو کړیو لخوا پلانېږي. ولسمشر کرزی په هرات کې د هند پر کنسلګری له برید وروسته د هندوستان د وسنی صدر اعظم منموهن سنگ سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په نوې دلی کې به له هندي چارواکو سره په ټولو مهمو مسلو خبرې وکړي. پر دوی سربیره د هند د نوي صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې یو شمیر نورو سیاستوالو، فلمي ستورو، لوبغاړو او سوداګرو ته هم بلنه ورکړل شوې. ویل کېږي چې د لوړې د مراسمو لپاره د یک شنبې له ورځې څخه په نوي دلی کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه امن الله کامران د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ نه تاسو سره مخاطب یم. دلته په لوګر ولایت کې خلک په غیر قانوني توګه کانو ته لاسرسی لري او کانونه لاسپړي او په غیر قانوني توګه په غرو په لارو اړي. زما له اړوند ارګانو څخه هیله ده چې دغه کار زر تر زر هغه وکړي. وسلام.
په اوکران کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د رای ورکول روان دي. دغه انتخابات په دې هیواد کې د روس پلوي ولسمشر لری کېدو درې میاشتې وروسته ترسره کیږي. نظر پوښتنې شي چې میلیاردر پیترو پورشینکو تر نور مخکې دی، خو ګمان نه کیږي چې غوڅ اکثریت رای دې ترلاسه کړي چې په لومړي پړاو کې د انتخاباتو د ګټلو لپاره ضروری دي. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
راپورونه وایي د اوکران په پایتخت کیف او لویدیځو سیمو کې د یو شمېر انتخاباتي مرکزونو سره رای ورکونکو کتارونه جوړ کړي، خو په ډونیتسک سیمه ایز اداره وایي په دې سیمه کې له 2413 د رای ورکولو مرکزونو څخه 426 پرانیستي و چې له دې څخه هم هیڅ یو په خپل په ډونیتسک ښار کې نه و. ویل کېږي چې دغلته بلتون غوښتونکو په عامه ډول د رای ورکولو صندوقونه مات کړي دي. همدارنګه د ډونیتسک د ګوندۍ سیمې مرکز لوهانسک کې هم د رپورټونو لمخې رای نه دی ورکړل شوی، خو دا ښکاري چې په سیمه کې ځینې مرکزونه پرانیستي وو. د اوکراین سرپرست صدر اعظم ارسینی یاتسینوک په کیف کې لرای ورکولو وروسته ویل د روسیا او هغه ترورستانو لخوا چې روسیې ملاتړ کوي ټولې هغه هڅې ناکامې شوې چې غوښتلې دا انتخابات ګډوډ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اوکراین له نوي حکومت سره به کار کوي. کیف پر مسکو تور لګوي چې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین د ولسمشر د څوکۍ لپاره 13 کاندیدان په خپلو کې سیالي کوي. نظر پښتنې خي چې د خوګو جوړونکو میلیارډر پیټرو پورشینکو تر نورو مخکې د حکومت نه کیږي چې قوس اکثریت رای د ترلاسه کړي چې په لومړي پړاو کې د انتخاباتو د ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د نوموړي نږدې سیاله پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو ده چې د نظر پښتنو لمخې له پورشینکو ډیره وروسته ده. تیموشینکو د یک شنبه پورس لا رای ورکول وروسته ویل د دې وخره رسیدلې چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د ناتو سره د دې هواد د یو ځای کېدو په اړه ټول پښتنه وشي. نو مولوی چې د وکټوريا ناکويچ د واکمنې پر مهال زنداني و ویل یولیا تیموشینکو وایي نن موږ په اوکراین کې دیموکراسي لمانځو. د لمانځنه او ازادي موږ ته هغه ډالې کړې چې په میدان کې د اعتراض لپاره راټول شوي وو او په خانه دیکتاتور او د هغه واک غوښتونکو رژیم له واک لري کړ. دوی د رښتینی بدلون لپاره لار پرانسته، مکتهغه د لار پرانسته چې خپل ژوند دی د ازادۍ په لار کې وبایل. کاچیر هیڅ کاندید په سلو کې له 500 زیات رای ونه غټینو د مخکخه کاندیدانو ترمنځ به دویم پړاو انتخابات د جون پر 15 نیټه کیږي. د اوکران صدر اعظم یاتسینوک د شنبه په ورځ په یو بیان کې اوکرانیانو ته ویل دوی مسولیت لري چې د یو شمېر هغه ډلو د غواخونو او خبرداري سربېره رای ورکړي چې د نوموړي په وینا د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له بهر هم لا تړکیږي. یاسینو کول ډاډمن دی چې د انتخاباتو ګټونکو به له اروپایي ټولنې سره د آزاد سوداګرۍ د تړون لاسلیک کولو ته لومړیتوب ورکړي. د اوکراین په خاني مسکو پلوي ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د اروپایي ټولنې سره د دې تړون لاسلیک کول رد کړي وو چې په دې هیواد کې سو میاشتې اعتراضونه راپورته کړل او هغه مهال پای ته ورسېدل چې نوموړی روسیې ته وتښتید. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د زورو په شاوخوا کې څارونکي د دې انتخاباتو څارنه کوي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله دغلته پای ته ورسېده. وروستۍ خبري مجله